سړی مشه په خیر راغلی. دا د هلو وی ای پروګرام دی چې د واشنگتن ډي سي نه خبريږي او نن یې زه فواد لامی کوربه یم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د یو قرارداد په منځورولو په افغانستان کې د جنکو او ښځو د حقوقو په مال کې د لغندلي او د واکمنو طالبانو نه یې غوښتي دي چې د ښځو خلاف د خپل سخت دریځ تګلارې بند کړي. دغه وخت نه چې طالبان بیرته افغانستان کې په واک شوي دي، د ښځو فعالیتونه یې سخت محدود کړي. د شپږم ټولګي نه پورته تعلیم یې ورباندې بند کړی. په اکثره حکومتي ادارو کې ښځې کارکوونکې د کار منع کړي او امر یې کړی چې ښځې دې په عامه ځایونو کې خپل مخونه هم پټ کړي. د تیرې جمعې په ورځ چې قرارداد منظور شو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د امریکا استازي میشل ټیلر هم د ښځو په اړه د طالبانو د تګلارې په باب اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت په خپلو پالیسیو ټینګار کړی او د طالبانو رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د دوی حکومت د الله د لوري انسانانو د پاره په ټاکل شو انساني حقوقو عمل کوي چې دوی پکې د بدلون یا تغییر راوستلو جرأت نشي کولای. د میلمنو سره د خبرو نه وړاندې به یو څه جزئیات د وی او ای افغان سرویس خبريالې ګالیا رانا نورستانی نه واخلو چې همدا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې ده. ګالیا رانا نورستانی، ستړی مشي او مننه چې پروګرام ته راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غونډې په اړه کلکټ نور تفصيلات اول را سره شریک کړي، څه پکې وویل شو او د استازو خبرګون څه.
ډیره مننه کوم لامی صاحب، تاسو تاسو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوس ولوسته، د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پیکلیک دیو منظور کړی و چې دا پیکلیک د اروپایي اتحادیې لخوا وړاندې شو او تر 50 زیات ملکونه یې په منظور کولو کې مرسته کړې وه. البته دی ادول ورده چې ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر لوټه نوټ فنوي چې کله چې دا مسوده یا دا د دې پریکلیک پیشنهاد یو کړ د خوځو او نجونو پر ضد د طالبانو ګامونه یې د اندېښنې وړ وباله، او په همداشان د چک جمهوریت سفیر وسلاف بال د اروپایي ټولنې په استازیتوب ویل چې دغه پریکلیک وړاندې کړل او ویل چې دا ضروري ده. او همداشان د 2021 کال له اګست میاشتې سي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره یې جدي وباله. او دوی ویل چې د دې شورا غړي البته ټول په دې باور ول چې طالبان د دې کار سره غواړي چې میرمنې په ټولنه کې منځوي کړي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. البته د جمعې د ورځې پریکړې کې د رایګری پرته د لسګونو هیوادونو لخوا یې ملاتړ وشو، بغیر له چین. چین هیواد یو له هغو کسانو څخه و د دیو استازي هلته چې دا پریکړې کې غیر متوازن یاتو او ویل چې دا منصفانه نه دی، او حتی په نتیجه کې هم دوی د چین هیواد یعنی بی‌طرفي خپل کړ. د دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري له طالبانو وغوښتلي وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوالي او همداشان د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره باید د نورو اسلامي هیوادونو په پل باید پل کېږدي. که څه هم ملامی صاحب په بخلي سره چې د شورا دا پریکړې قانوني توګه لازمي یا لازم الاجرا نه دي، مګر سیاسي وزن لري او کولی شي چې د رسمي تحقیقات لامل شي.
ډیره مننه، ډیر په تفصیل موږ سره دا رپورت شریک کړ. طالب مشرانو څه دری څرګند کړی د دغه پریکړلیک نو وروسته، او د ښځو د حقونو په اړه یې د عمومي توګه په دې وروستیو کې د طالبانو څرګندونې څه دي؟ د مشرانو د نورو مشرانو یې په دې وروستیو ورځو کې یو یا وستازه
تاسو د اختر دوه ورځې وړاندې د اختر په اول ورځ دندې پریکړلیک پر په پنځون کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ویل چې د ښځو او نجونو په اړه یعنی دوی قوانین اسلامي قوانین دي، او دوی ویل چې دوه قوانین دي، یو هغه قوانین چې د انسانانو یا د بشري حقونو په برخه کې نور هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه هغوی و ورته د یعنی استفاده کړی یا وی ورته تعریف لري او یو هغه قوانین یا قانون دی چې د الله قانون دی او دوی هغه انکار کولای نشي او د الله د قانون یا د اسلام په توقات کې یو خلاصه حق ورکړي. البته دا دقیقا د طالبان دا بیان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د خپل لخوا د منظور کړي هغه د پلیټې نه یو ورځ وروسته وسته چې دقیقا همدې ته البته دوی اشاره کوله. دوی وایي چې په افغانستان کې باید اسلامي قوانین باید نافذ شي او دوی نشي کولای چې لویدیز هغه قوانین چې بشر تمتعي هغه قوانین دننه په افغانستان کې پر خلکو باندې یا رعایت کړي. نو هغه هم داشن خپله دې وینا کې د طالبانو د واکمنۍ په مهال کې د ښځو سره دی ویل چې تر اوسه پورې د دې وړاندې د ښځو سره څه چلند کېده د دوی په واکمنۍ کې څه چلند کېږي او دوی ویل چې موږ باندې نیوکه هم کېږي موږ دا په ورین کې منو یې یعنی دی نیوکه وباله ویل چې موږ په افغانستان کې د اسلامي نظام پر وړاندې کې یا د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې پخته او خلقته
ډیر مننه ډیر مننه قدرمنه غالیا رانا نورسانی موږ سره په پروګرام کې راغلی او په تفصیل سره مو د دواړو برخو هغه جزئیات موږ سره شریک کړل. ژوند دی اوسې
نړۍ
مننه شاله لګیدنی روس سبب یا هم ساسو خدمت کې د طالبانو حکومت تر اوسه په نړۍ کې هیڅ ملک په رسمیت نه دی پیژندلی او یو دلیل هم د دوی همدا سخت دریځي او د ټول شموله حکومت جوړولو ته نه غاړه کې خودل دي. کچیرته طالبان په خپل تګلارې کلک پاتې شي نو نتیجه به یې دوی او په ټولې ځتوګه په افغانستان او افغانانو باندې څه وي. نن په پروګرام کې د میلمنو سر په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د پروګرام په اوله برخه کې موږ سره د کابل نه د مدني حقوقو یو فعال ماریا توتاخیل د ټلیفون پر کرخه میلمنه ده چې ورنه به د اوسنیو حالات په اړه پوښتنه وکړو. ماریا توتاخیل ستړي مشه په خیر راغلی. سلامونه
تاسو ته تاسو
اوریدونکو ته نړۍ مننه چې ماته مو وخت راکړو تر څو زه هم خپل نظر تاسو ته ډیره مننه. اول خو اختر مو مبارک شه او بیا مننه چې په دې اختر په ورځ باندې هم بیا حاضر شوي او زمنګ سره په پروګرام کې راغلی. اوله پوښتنه به زه کړم چې تاسو نه چې تاسو او په ټولې ځتوګه د خځو اندېښنې په افغانستان کې اوس مهال اغه لوی اندېښنې چې ورته پیښې دي څه دي او څه لوی مشکلات ورځ په ورځ ورته پیښې غواړم. ستاسو دخلې نه ورومه چې تاسو په خپل په افغانستان کې د نن نه یا سالته ورځنی چاري ور مختبي یاست او دغه مشکلات سره مخ یاست.
مننه کور ودان بالکل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مېرمنې د ټولنې یو ژوندۍ برخه ده فعاله برخه ده او په افغانستان کې دا به یادونه وستل شي چې تر نارینه او د مېرمنو آبادی زیاته ده. موږ یو وسکر آبادی په کور کې فعلا یو داسې شکل باندې لرو چې هغهونه ګټ ټولنې تر رسیدي او نه تاوان یعنی په یو خنثا حالت کې دي او دا د هغه وخت نشو چې کله امارات په قدرت باندې راغلی نو په اول کې ډېری داسې خوشباوریانې چوندا سی ول شي ول ا د قطر غونډې لیدل شي ول د مسکو غونډې لیدل شي ول په چین کې د طالبانو غونډې لیدل شي ول چې ګواکې طالبان د لږ څه تغییر کړی او په ول کې د دې راتک سره تغییر مانچیش کېده ول د وخت د تیرې دوه سره د هر څه ورورو د سی خاطر روان ول او روان دي چې مېرمنې چې په خوا په ټولنه کې فعال دي اوس یعنی ډېر زیات نه امید شي ول د تاسو ول د دوی ولنې گزار په خوانځي باندې و چې کله یې نجونه د شپږم نه پورته سیمفونه د غوي په مخ باندې ټولګي وټړل چې تاسو نه شي راتلای. دوه هم گزار دا و چې مېرمنې نشي کولای چې داسې ځینو ته چې په خوا غوي دندې درلودې لکه مثال وزارتونو کې ریاست جمهوریت کې سفارتونو کې دوی نشي کولای چې هلته دندې ترسره کړي ولې هلته دندې ترسره کولای چې چیرته چې د دوی ضرورت ده لکه مثال بانک ده دوی معاش اخلي باید هلته مېرمنې لکه د پاسپورټ مسله والته باید مېرمنې چوندو کار باندې نو هر څه اجازه ورکړ شي و نور دې باندې مطلق باندې او هم دغه چې بهر ته پټک باندې کوتي باندې باندې ولګي دا یعنی تاسو هم ډیر انجو نه راځي چې د دې نه درلودلې چې د هیواد نه بهر لاړ شي زده کړو کې هلته ورته دا بهانه راوسته چې بغیر د محرمه بهر نشي تللای. او بیا سیاسي فعالیتونه په ټپي ودرول شو، ټولنیز فعالیتونه په ټپي ودرول شو. اوس فعلاً د افغانستان میرمنې په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې مطلق د دې ټول حالت نه ناامید دي. هغو یو داسې خواته روانې دي چې نه پوهېږي چې سبا به د هغو سره څه کېږي یا به د هغو راتلونکی څنګه وي. یعنی موږ هغه شل کلنې لاسته راوړلې چې درلودې هغه رو ورو د منځه تلو حالت کې دي. یعنې موږ چې کوم نسل اوس درلودو په یولسم دولسم صنفو کې یو ځل خو د کرونا د وجې نه د هغو ښوونځي ودرول شول، او اوس د دې وجې نه چې ګواکې اسلامي قانون دغسې وایي او موږ به یو اسلامي قوانین را جوړو په هغې په رڼا کې به موږ نجونو ته بیا اجازه ورکوو. حال دا چې دوی ایرایي چې اسلام کې علم په ښځو په نر باندې فرض ده. اوس که موږ سعودي عرب ته مراجعه وکړو، ګورئ زمونږ مذبانې په تاسو مراجعه وکړئ، زمونږ خویندو مخونه پټي ولې په سعودي عرب کې په لوچ مخ باندې مطبوعاتو کې میرمنې حاضرېږي. حال دا چې هلته هر کال خلک د حج مراسمو ته ځي. حال دا چې هلته عربۍ اوس خپله د ژورنالیست په صفت، د پیلوټ په صفت، د یو سیاستمدار په صفت، تاسو په امریکا کې وګورئ هلته د دې شاهي فامیل یوه میرمن هلته په سفارت کې ده. یعنې هغو کوم بندیز نه لري. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم اسلام چې دوی وایي د هغې استازولي کوي چې هغو ورو په میرمنو باندې دا دایره راقیدوي. که دا صرف د دې دپاره وي چې دوی په امتیاز واخلي، د امتیاز اخیستلو لپاره نورې لارې هم شته که موږ د ټولنې سره سیاسي یو ښه مثبت تعامل ونلرو، موږ هر څه لاسته راوړی شو. ولې په میرمنو باندې په دې اندازه فشار راوړل، هر ورځ بلبورډ نصبول ایجاب کې ستا حیا ده، مخ پټول کې ستا حیا ده، چادري کې ستا حیا ده، یو مهم په دې رقم میرمنو ته جوړول، دا خود به خود میرمنې ناهیلي کېږي او بالاخره د سیاست او ټولنیز فعالیت نه لرې کېږي. هغه څه چې دوی لاسته راوړي هغه هم د لاسته
راوړي. تاسو مونږ سره اوسې ماریا توتا خیل، بیا به هم تاسو نه پوښتنې ولرو او په پروګرام سره مونږ سره بل میلما به هم راشي او غته انتظار یو، بیا به دغه نه هم پوښتنې وکړو. ماریا توتا خیل، تاسو مخکې ویلې چې په خوشباوري اول موجوده و او طالبانو یو څه تغییر خوده، خو اوس بیرته هغه خوشباوري مړی شوې دي، بیرته ناهیلي را پیدا شوې ده. د تاسو په نظر دغه دلیل څه و؟ ولې طالبانو اول داسې تغییر وکړ او ولې دغه خوشباوري را پیدا شوې؟ حتی افغانو سیاستوالو ته، پخوانی سیاستوالو ته وغوی هم ویل چې طالبان دا ځل راشي هغه پخوانی طالبان نه دي او دا ځل به تګلاره ډیره نرمه وي. نو دغه خوشباوري ولې داسې پیدا شوې او ولې څنګه ورک شوې؟
پخوا خو چې دوی څنګه راغلل رښتیا هم محیط ښه و. مېرمنې یعنی ډېرو مېرمنو دا جرات وکړ چې پورته شولې او لاریونونه یې وکړه د طالبانو په وړاندې. طالبانو ته یې سپورې سپږې وویلې، دوی حتی وارم پرې ونه کړ. نو موږ هغه لیده چې طالب د دې توان لري چې انتقاد واوري، انتقاد پذیر دي، نو په رښتیا هم دوی بدلون کړی. خو د نړۍ سره د دوی تعامل په داسې یو حالت کې راغی چې یعنی نړۍ د دوی د رسمیت پېژندلو نه لږ شاخه شو. دوی په ځای د دې چې یعنی یو خر او یو کې د غو سره یعنی صحیح تعامل راوړي د غو سره، یا تر څو دوی نړیوال د دې تسلیمي واخلي، دوی رو نه پیغام دي کده کوم دي. نو دا مشوره ورکول کېدل چې تاسو لږ څه سختي راوړئ، لږ څه شرایط زیات کړئ، واکه و بشي چې تاسو ته یو څه یا د رسمیت موضوع یا تجارتي مسایل وي یا سیاسي مسایل په دې کې نرمخ راشي. نو هم هغه شي چې د وخت سره دوی په نورو برخو نه د میرمنو په برخه باندې دوی پابندیانې زیاتې شولې، قیودات زیات شو، اسلامي قانون ورته بهانه داسې یو مسایل چې راتل په اسلام کې نه شته او نه موږ چېرته لیدلي نه موږ لوستلي دي، هغه د دوی د خولې اورېدل کېږي. نن یو فرمان ده، سبا بل فرمان ده. یعنی دا هغه د نړۍ سره د دوی تعامل داسې شو چې دوی دغسې یو حالت ته راشي. زما په فکر نړیوالو په دوی فشارونه زیات کړو، نو دوی سره داسې څه نه وو چې دوی په نړۍ فشار راوړي. یوازینۍ مسله د میرمنو مسله وه. دوی فکر کوي چې نړیوال په دې باندې خفه کېږي، نړیوال د دوی سره په قطر کې په دې باندې خبرې کړې وې چې په میرمنو به زور زیاتی نه وي، د میرمنو د زده کړو مخنیوی به نه وي، کار ته به اجازه ورکول کېږي. که موږ چېرته په دې برخه باندې فشار راوړو نو نړیوال به حاضر شي، زموږ فرمایشونه به ومني. نو یو علت همدا زما په خپل فکر باندې کېدای شي چې دوی یو رقم نړۍ ته یعنی زور ښي، فشار پرې راوړي چې که تاسو زموږ دا خبرې ونه منئ نو موږ به په دې برخه باندې نور
هم. دلچسپ ټکی ته مو اشاره وکړه، په دې به وروسته بیا به هم خبرې وکړو. خورا شو دې ته چې اوس په افغانستان کې چې په اکثرو ادارو کې خځې اوس د کار نه راګرځول شي وي دي او یا په تعلیمي برخه کې د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي، تاسو د دغه اثرات په ټولنه کې څنګه ګوري، څنګه محسوسوي؟ یعنی خځې په عمل کې لڅه څونځو سره لڅه مشکلات سره اوس مخامخ شي وي دي، د وخت نه چې طالبان راغلي دي دوی چې په کور ناشې دي دوی د کوم مشکلات سره مخ دي؟
دا خو معلومه خبره ده چې کچیرته میرمنې د کار ودرول شي نه یوازې د دې په شخصي ژوند باندې په ټولنه باندې هم خپل منفي تاثیرات لري. تاسو د دې شاهد هستئ چې افغانستان په جنگ کې پاتې شوی هیواد ده، زموږ اکثر خویندې کونډې دي. زه اوس هم کله کله چې بهر ځم د میرمنې ګورم چې اکثر وایي چې په دې کې انتحاري شو، په دې کې د لیز برید و زما خاوند شي چې زه اوس هیڅ نه کوم، سوال کوم بهر پروانه ته زنګ وهم هغه ته جواب نه راکوي، اولاد مې اختر ته لباس نه لري. یعنی دا هغه میرمنې وي چې خود کفایت خپل کورنۍ لکه ساتل نن هغه کورنۍ یعنی د گدایي خواته مخه کړی ده. زه دې چې موږ هغه ټولنه کې مثبت تاثیرات وګورو، یعنی منفي تاثیرات زیات شوي دي، غریبي زیاته شوي ده، د گدایي ګرو تعداد زیات شوی ده، میرمنې اکثر په کور کې دي او د هغه نجونو چې زده کړې کوي هغه په کور کې دي. هغه دا معلومه نه ده چې د هغو راتلونکی به څه کېږي، او موږ په دې پوهېږو چې یوه مور کولی شي چې یو زده کړې مور کولی شي چې یو ښه لور یوه ښه زوی ټولنې ته وړاندې کړي. موږ ویلي دي که موږ یو ښه زوی لور تربیه کړو نو موږ د کور محیط جوړ کړی ده، چې موږ لوی شي د کوڅې محیط مو جوړ کړی ده، هغې نه چې لوی شي د ښار محیط او بالاخره د کار او د پوهنتون او د مکتب محیط. که چېرته موږ نالوستې مور ولرو موږ څنګه کولی شو چې ټولنې ته یو داسې ماشوم یا داسې ځوان وړاندې کړو چې هغه بیا وروسته دې وطن ته په درد وخوري؟ نو دا هغه منفي ټکي دي چې افغانستان به بدبختانه په راتلونکي کې سره مخامخ وي که په دغسې حالت وي. او د ما په خپلو ګاونډیانو باندې غږ ده که هغوی چېرته داسې فکر کوي چې افغانستان دغه سیمې نو د دوی به پکې ګټه وي، تاسو فکر وکړئ که چېرته افغانستان کې یوه جاهله ټولنه د دې وروسته را وړاندې شي نو نه یوازې افغانستان ته به ترې خطر وي، زموږ ګاونډیانو ته به ترې ډېر خطر وي. نه ولکه ایران ته ښه ورځ وګوري، نه ولکه پاکستان ته ښه ورځ وګوري، نه تاجکستان ازبکستان یو هم نه، ځکه هغو ترمن هم خپل ذاتی شخړې شته. هغه به هم داسې خلکو ته ضرورت لري چې د افغانستان هلته لاړ شي، شخړو ته نور هم لمن وي. نو که غواړي چې په خپل ملکونو کې امن وي، زموږ د خلکو سره زموږ د حکومت سره د نیکې مشورې ورکړي، لاسنیوی دې کړي تر څو د دغه بدبختیو نه افغانستان وژغورل شي. تعلیم د ټولو حق دی، اسلامي حق دی، شرعي حق دی. که چېرته موږ دا حق یو مور ته نه ورکوو، یو لور ته نه ورکوو، خور ته نه ورکوو، نو موږ د اسلام یو رکن تر خپې لاندې کړی ده. ولې زموږ نن خو ټول په مکه معظمه کې حج ته تللي دي، زموږ د کابینې اکثر غړي عمل ته دي. نو دوی چې حج کوي نو د حج په مراسمو پوهېږي، په دې خو به هم پوهېږي چې په خور باندې علم فرض ده، نو ولې مخه نیول شوې ده؟ د دې بدبختیو راتلونکي به مسؤول څوک دي؟ مسؤولیت به بیا څوک په هغه باندې؟
یو بله خبره شي د ناهیلې خبرې مو وکړې، په افغانستان کې څه حالات یې هغه خو یوې خواته، اما په نړیواله کچه په نړیوالو ادارو کې دلته اندېښنې ښودل شوې دي، لکه موږ چې په سر کې ویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان یا تنظیم چې څه پریکړه لیک د جمعې په ورځ صادر کړای وغندل. اما غواړم تاسو نو پوښتنه چې تاسو د نړیوالو د دغه تګلارې او دغه دریض نه څومره خوشاله یاست، څومره خوشبینه یاست چې دغه نړیوال ادارې یا نړیوال قوتونه یا نړیوال ملکونه او په طالبانو باندې آیا دغه لازم فشار راوسته یا راوړي، دغه څنګه چې نړیوالې کې د طالب په مقابل کې تاسو خوشاله یاست، راضي یاست کنه؟
زما غو خپل ارزښت دی چې یعنی دا یو داسې مثبت تاثیر زه نه وینم چې د دوی د عکس العملونه به زموږ په ټولنه یا زموږ په حکومت کوم تاثیر ولري. زه اول زما ګیله د هغوی نه ده چې افغانستان ولې دوی په نیمه لار کې داسې پرېښودو، په داسې یو حالت کې چې ښه پوهېږي چې د افغانستان اکثرنۍ آبادي نالوستې وه او دوی نالوستې طبقې ته دا د افغانستان راتلونکی وسپاره. دوهم دا چې که دوی چې کومه خبره کوي صرف د اندېښنې په شکل کوي، یعنی کوم اقدام نکوي تر څو چې اقدام ونه شي موږ په دې خفه یو، په دې خو څه نه دوا کېږي. دوی باید یو اقدام وکړي، خبرې وکړي، زموږ د ادارو سره د دوی مشکلات دې در کړي. دوی څه غواړي؟ هغه د حل فصل کې که غواړي چې دا زموږ خلک په امن او په ارامي کې ژوند وکړي. بل دا چې زما د بهرنیانو نه دا هم یو ګیله او شکایت ده که څه هغوی به یا اوري یا نه، ولې هغوی اکثر افغانستان په داسې یعنې د مشورې لپاره یا د یعنې هغه مشکلاتو د نظر ورکول
کولو لپاره دا چې خلک تاکي چې هغه د افغانستان د شرایطو خبر نه دي، هغه د افغانستان د کلتور او فرهنګ خبر نه دي، که امریکایي هم دي موږ ولې هیرو چې شل کاله په افغانستان کې امریکایان وخت تیر کړ. دا چې خلک به حال ته چې زموږ د هر قوم د شرایطو د موږ د هر سیمې د مهم د ژوند نه خبرې ولې تاسو خلک وګوینه را مخکې کوي د افغانستان د مسایل لپاره، ولې دې د بل د موږ د ګاونډي هیواد د لارې نه زموږ سیاست دوی ساري، ولې دوی په مشورو باندې دوی مرکزي، ولې مستقیم د خپل افغانانو سره یا د هغه امریکایانو سره چې په افغانستان کې وخت تیر کړی دوی کار نه کوي، ترڅو زموږ پرولمې ته په کتو د دې عمارت د کارمندانو فکر کړو.
ډېره مننه
په کتلو باندې یو کار نه کوي.
ډېره زیاته مننه ماریا توتخیل د افغانستان د مدني حقوقو فعاله موږ سره په دې پروګرام کې راغلی او خپل غږ د زړه حال مو شریک هغه حالات مو بیان کړل. سلامات اوسئ، پاینده پروګرامونو کې به بیا هم تاسو سره خبرې وکړو.
تاسو
هم مننه. تاسو د هلو وی وی پروګرام اورئ، د یوې د می وروسته به بیا هم تاسو خدمت کړم.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یا هم په خیر راغلی. تاسو د هلو وی پروگرام ګوري او اوري چې د واشنگتن ډي سي نه تاسو ته خبريږي. د پروګرام په نننۍ موضوع باندې خبري وکړو، هغه د چې د خزو د حقونو او فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت دریض د نړیوالو اندېښنې او د دې اندېښنو آینده نتایج سړي. د پروګرام په دې برخه کې زموږ سره بل قدرمن میلمه را سره دی چې ورته هر کله وایو د افغانستان د ملي امنیت یا قومي سلامتي د شورا په خوانی وایند رحمت الله اندرسیب چې په دینی علومو کې هم په هلري او ورته هر اغلاس وایو. اندرسیب ستړي مشي، په خیر اغلی زمونږ پروګرام ته.
تاسو ستړي مشي، سلامونه ونې کې
هله
دې پروګرام ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته او اختر مبارک هم درته وایم.
تاسو ته هم اختر مبارک وي. اوله پوښتنه به د دې ځای نه پیل کو چې د طالبانو رئیس الوزرا یا وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند ویل دي چې دوی هغه حقونه چې الله جلال جلاله ټاکلی دی خو ځوته هغه کې تغییر او بدلون نشي راوستلی او دغه هغه حقونه دي چې خدای ورته ټاکلی خو ځوته. د تاسو نه پوښتنه زما دا ده چې د طالبانو دغه دلی څومره د اسلامي اصول سره اړخ لګی، آیا طالبانو پرېښتیا هغه حقونه خو څور کړی دي چې الله تعالی ټاکلی دي ورته؟
لومړی خو دغه خبره چې اسلامي نظام الله تعالی حقونه ټاکلی دي په قران کې ویل شوی دي، ټول دغه سي ما داسې مجمل خبره دي چې تفصيلي هیڅ شته نه. الله ابتداء کوم تر حقوق او نمخه کې د اسلامي نظام خبره وکړي. دوی ویل سي مونږ اسلامي نظام راولو او د اسلامي نظام لپاره تر اوسه پوری ایون ټاکلې نسخه تر اوسه پوری نه ده لیکلې، یعنی په مجموع کې د اسلامي نظام په اړه باندې کوم اصول باندې متفق شوی نه دي. همدارنګه د خزو د حقوق او بل هرڅ باندې د اسلام په نامو باندې تبلیغ کوي او وايي په بل هرڅ خصوصا د خزو حقوق دی ول سیمو ټول هغه حقوق ورکړي چې اسلام ورکړي. نو اسلام په خځو ته د تعلیم حق ورکړي دی. دوی ته دا ټول ملت ناری وهي، حتی علما هم ناری ورته وهي چې د خځو ته د تعلیم حق ورکړي. دوی تر اوسه پورې تعلیم حق نه دی ورکړي.
او مهرباني،
یوازې تقریبا دغه یو اجمالی خبره ده، وای چې موږ ټول هغه حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ خزو ته ورکړي دي. دا یوازې عمومي خبره ده. که جزئیاتو تراسو نو په جزئیاتو کې د تعلیم یو حق ده چې خزو ته ورکړي سوی دی. کوم دی چې هغه حق تاسو ورکړي دي؟ هغه د خدای د مکتبونو دروازې دي، خزو په مخ باندې بند دي. ټول ولس له دوی نه همدغه غوښتنه کوي، باوجود چې پامدغه د اختر پامدغه وینا کې رئیس الوزرا هم لا نا فندو اول سي تاسو څو غواړئ دا خبره یعنی دی خبر ته اشاره مونږ نه کړی دا ولس او داخله کلمانه د تعلیم حق واړي د خزو لپاره د تعلیم حق واړي کوم د استور کړی دی څو واړي خو تعلیم حق واړي فردي ازادي واړي د بیان ازادي واړي تاسو شی ور کړی دی نو دا یوازې تقریبا یو قسم مجمله خبره ده یا بهانه ده چې د اسلام باندې د قران په نامو باندې دي او د دین په نامو باندې هڅه تبریه کوي
او تاسو سره به نور پوښتنه هم ولرو موږ سره په پروګرام کې پاتې شئ اوس یو بل قدرمن میلمه هم را سره مل شو په لندن کې د پانتون استاد او سیاسي چړونکو ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چورته هر کله وایو سعیدی صاحب سړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته د پروګرام موضوع خوب مو اوریدلی وي تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې تاسو له نظر طالبانو دغه درې څومره ل سیاسي او ديني اصول سره اړخ لګي چې دوی وسط خزو په برخه کې هغه سخت دریز تګلار خپل کړی دی
طالبان په هغه ټول باندې چې عمومي فاجعه کوي په هغه کې مسلمان اما په دې کې ترتیب لرو او طالبان هم په دې باندې پوښتنه کوي د اسلام د منافعو نه برداشت متفاوت په ټول مستقبلو کې مختلف مسایل او ټکرګان دي او یو روایت طالبي روایت د دې لپاره چې تمامه قاهي و نشي د دې لپاره چې مسؤلیت پیدا شي دا ټول چې وایي موږ ورکو اول دې ځان پاري چې دا ټول دي چې ورکوي او اخلي حقوق ماین الله تعالی ته انځي د دقیق دې کې کوم شک او شوبه نشته ده اما دا خبره چې موږ معامله نه کوو د اسلام په اصول دا ډیره خبره ده مسلمان ته معامله پکار نه ده اما مسلمان ته په دې باندې فهم پکار دی چې دا څه زبردست قوم د دین نه آیا دا ټول همغه اسلامي نظریات انعکاسه یې کتنه دا زما برداشت دی زبردي ګناګار هم وو بولم که خپل نظر په څنګ کې والله اعلم په ثواب الله تعالی پر اختیار باندې او ثواب الله باندې خبر دی چې دا هم ورسره نه وایي دې خاطر باندې د ذهن او فکر او مغز کې تمامه قاعده په ذهن فکر او مغز کې د علم چې د اسلام په بنیاد باندې فرض د تمام دی په نظر کې مینه سي تمامه قاعده او د هغه په نتیجه کې د اسلامي ټولنه د واجب ټولنه
سخت او ستر مشکله سره مخ دي. اندر سه تاسو مخکې دا ویل چې طالبان او تروسه پورې پډیرو مسایلو باندې یو نظر ندی زما پښتنه دا ده چې ولی طالبان په دغه برخه کې تروسه پورې د حکومت تقریبا یو کال په پوره کې دوه دی دای دوه میاشې پس اما تروسه پورې ولی په ډیرو مسایلو کې دوی یو خپل نه ښکاری مثلا مونږ اوریدلی د طالبانو ځینی چارواکو په صغرده ویلي چې د تعلیم د خزو حق دی خو ستاسو دا حق ورکړ شي اما بیا ګورو چې ځینی چارواکي بل ډول خبرې کوي او په عمل کې بل څه ګورو دا د طالبانو ترمنځ تغییر د افکارو د دې دلیل څه ګوري ولی آیا طالبان یو خلنه دي د دې په منځ کې ډلې دي او یا څه قصه ده تاسو ته معلومی تاسو خود په خوانه هم په دغه مسایلو کې د افغانستان د قومي سلامتي شریک وي
دوا اساسي مسلې دي یو مسله دا ده چې قران کریم او حدیث یادینی هغه ټیکس متنونه سدي هغه ډاینامیک متنونه دي یا او ادبی متنونه دي او په ادبی متنونو سکله تشریح او سیړنه کیږي یا د علماو دي په هانو ترمنځ اختلاف نظر را موجود کیږي دغه اختلاف نظر د علماو ترمنځ خپل هم په دوه امدوغو مسایلو کې شته دي دغه اختلاف نظر د طالبانو ترمنځ هم دی اختلاف باعث شوی دی لکه د حجاب په مسله کې طالبان بیا هم هغه مجموعي خبره کوي وایي چې حجاب فرض دی خو په دې اړه باندې بیا دوی نه وایي چې د حجاب د تطبیق په اړه باندې د علماو ترمنځ یو اختلاف شته دی دا هغه یو ډول علما په دې بلکه جمهور علما په دې باور دی هغه وایي چې لاسونه تر مړوندونو پوري او مخ دا په دغه کې نه په حجاب کې نه راځي دا عورت نه دی دا پټول فرض نه دی خو یو ډله هغه کس هغه ملایان چې هغه په اصطلاح ډیر تیز دي هغه بیا وایي چې نه لکه اوس د طالبانو پالیسی یا تګلاره هم هماغه ده. نو یو د اختلاف وجه همدغه ده چې دینی مسایل په مجموع کې د علماو ترمنځ اختلافي دي، دوی سبا تر اوسه پورې په دغسې یوه تګلاره باندې متفق سوي نه دي سي په هر څه کې روښانه تګلاره وي. په مجموع کې وایي سي اسلامي نظام راولو، اسلام زموږ قانون دی. اوس قانون خو تفصیلاتو ته ضرورت لري، اړتیا لري. قرآن کریم د قانون د مصدر په حیث باندې کارېدلی سي. اجمالي مسایل په کې شته دي، اما کلیاتو او جزئیاتو ته خو تخپل د جزئیاتو په اړه باندې باید بحث وکړي لکه لای شی ولري. نو یو د اختلاف یو ټکی ده. دوهم دی دغه تقریبا دی یو پاکستان دی پاکستانی سیاست پالیسی د سی وی دوه ډول خلک ساتي، یو ډیر تندروي خبره کوي، ډیر تیزه خبره، بلې نرمه خبره کوي. همدغه دی علماو دی یا د ملا صاحبانو غونډه چې طالبانو راغوښتي وه، په همدغه غونډه کې ملا هبت الله خان سي طالبانو او مصر دي هغه دغه دی وینا مونږ په لیدل نه دی، خو دی وینا خبر وینا مو اوریدغه ډیر قاطع اول سي مونږ هیڅ قسم تعامل ته لچا سره دغه نه یو اړ نه یو، حتی که مونږ باندې اتوم هم استعمال سي یا کیمیاوي وسلې هم بلې خواته. بیا خلیفہ سراج الدین حقانی غنر موینه وکړه، دغه پاکستان سیاست هم همدغه سي، کله هغه افراطی تنظیمونه سره یو خلو کې دي وخپلو دي دغه ګټو لپاره نور خلک باندې ویروي، چې دلته دغه افراطی تنظیمونه دي او دلته دغه افراطی ډلې دي او هغه دا څه غواړي او هغه څه غواړي موږ کنټرول کړی دي. ما مطلب دا دی، یعنی بلدی اختلاف اساسی مطلب اساسی خبره دا ده چې دوی هغه دی پاکستانی سیاست کافی دلته
چي اندر سپ دا تورونه په پاکستان لګیدل دي، په طالبانو هم دا تورونه لګیدل چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې دي، خو دواړو اړخونو تر اوسه پورې دا تورونه رد کړی دي او دوی وایي چې طالبان وایي چې موږ د چا د اثر لاندې نه یو او پاکستان هم دا تورونه ردی چې غني دا خبرې چې تاسو وکړي په رسمي توګه دا شی نه مني. دا یو وضاحت چې ما په دا پروګرام کې ورک او تاسو د خبرې په ارتباط به بل پښتنه د سعیدی صاحب نو کوم بیرته به تاسو سره شم. سعیدی صاحب څه غني چې په طالبانو کې اوس هغه منځلار یا هغه کسان چې نرمه تګلاره خوښوي وایي فکر کوي یا دا فکر لري چې خزو ته باید حق ورکړ شي یا د نورو سره باید یو شراکت وشي یا یو نرمښت خودل شي د نړیوالو سره تعامل وشي، دغه ډله څومره پیاوړې ده او څه کولای شي په طالبانو کې؟ تاسو داسې کوم څه ګورئ چې په طالبانو کې دننه دغه ډله را اوچته شي او یو کار وکړي چې د افغانستان په ګټه وي؟
زه خدمت عرض وکم چې اسلام یو اسلام دی، نه پکې اکستریمیسټ، نه پکې منځلاریشته، نه پکې داشته، نه پکې هغهشته. هغه څه چې ملا هبت الله د پرنسپ له لحاظه ویلي دي چې زه به د اسلام په مسائلو کې د چا سره معامله ونه کړم، د یو ملا دپاره همدا پکار ده. اما خبره دا ده چې د اسلام نه د اصولو نه برداشت کم یو دی. آیا هغه دی چې الله حبت الله او طالبانو کی وای او یا نور همشته؟ هم طالب او هم نور پیږي چې د اسلام د منابعونه مختلف برداشتونه، مذاهب او اختلافات شته. دا چې کتری عورت فرض دی په دې کې خو همدا خبره صحیح ده چې باید تناوس کنه، تداولونه چې هغه څه چاندار سي وایي. اما آیا مخ لاسونه او پکې په ستیا عورت کې شامل دي کنه؟ دي دا چې دا خبر ده، دا چې زخم برداشت اخلم او په ټولنه کې تحمیلوم، دا برداشت زما په دې خاطر شخصي برداشت ده، شخصي فتوا ده چې زما حاکمیت مشروعیت نه لري. که چېرته زما حاکمیت مشروعیت ولري او زه په دې ټولنه مشروع حاکم اوسم، بیا د دې حق لرم چې اغه د دې تا چې زما مو تیر کړی دا هغه ته دی کوم باغ صورت کې چې تاسو مشروعیت نه لري او خپل دې تا په ټولنه کې تحمیلای، دا اسلامي نه ده، دا مدرن نه ده، او دا هم امکان لري په دې خاطر باندې مسائل نیمچه ویل عام ویل بدراکول او دا هغه په جمله کې ملت وایي چې دا اسلام تطبیق په اسلام د اسلام د اسلام د تطبیق په مورد کې کوم مسلمان مخالفت کولای شي آیا مخ چې ویدوند د رنګو پرداسته یا لاس اسلام په سلر کې مسلمانانو د مسلمانانو خزي دا کار کله دې چې راوتی دي او کله چې حدیث د پیغمبرو چې خزي مو ولیدل څنګه کته واچو دا اول نظر نه دوم نظر متوسط نو څه شی ولیدل یو شی خو به لیدل په دې خاطر باندې مخ د لاس مخ چې انتوار هغه نه اداره شي او په خا دا پس دا عورت کې شامل نه په دې خاطر باندې اول د طالبان ځان معرفي کې چې دغه شخصي د توا چې دی ورکړي دا رسمي حکومتي په دواړه نه مشروع نه دي د دې حکومت مشروع نه دی په دې خاطر باندې دلته یو سلسله مبدئي شیان دي چې متاسفانه طالبان په کې تېروتنه کوي او د هغه په نتیجه کې دا ملت شکل سره مواجه کوي او په نهایت امر کې
اره هم په پدې سمانه اسلامي همشي او اندر سه تاسو د اختر په ورځ د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله د وینا په اړه به مو اوریدلې وی چې هغه ویلي چې که اټوم هم نړۍ را باندې استعمال کینو موږ به پیروا و نه لرو خپل د تګلار نه به تیر نشو خبره دا ده چې آیا طالبانو پرېختیا هم د کله چې یو ملک په لاس کې نیولې اوس یو ډاله نه ده اوس یو حاکمان دي د افغانستان او د افغانستان واقعي اختیار په لاس کې دی کو دی یو غواړي کونه غواړي دوی په سیاست کې اوس خکل شوی دی کتر پرونو پورې په مدرسې یا په مسجد کې اوس په قصرونو کې دی او سیاست باید وکړي دوی آیا افغانستان ته هغه متوجي شوی خطرې چې د نړیوالو نه دی کچېری دوی خپل تګلار تغییر نکي دغه خطرونه دوی درک کولای شي دوی دغه په پویډل دي چې کومنګ د نړۍ سره مقابله وکړو دا نقص او نقصان به خلکو ته سیوي افغانستان ته به نقصان سیوي اندرسه
زما خبر خو اوریدل کیږي او
ماستاس اوس مې واوري
ما ول یو خبره دا چې طالبانو د افغانستان واک پلاس کې اخیسته دي قدرت پلاس کې اخیسته دي خو حاکمان نه دي ځکه چې حاکمیت او حاکمان دا یو مشروع قلمرو دی مشروعیت غواړي ترڅو پولیس مشروعیت موجود نه وي تر هغه پوري دوی ته حاکمان نو سو ویلای دوهمه خبره دا مخکې لمنه یو پاتې سو د طالبانو ترمنځ د اختلاف یو عمومي موضوع دا هم دی چې دلته یو کلی قانون نشته دی لکه په تیر حکومت کې اساسي قانوني او ملي وثیقه او ټول مسایل دی هغه پرانا کې تر سره کیدو دلته یو کلی وثیقه موجوده نه ده دا غوښ عمومي خبره کوي چې موږ اسلامي قانون غواړو موږ په اسلام باندې پیسې لیکو یو شی لیکل یو لیکل سوې شی باید موجود دي دغه پرانا کې خلک و ارزوي وستريختیا اسلامي قانون دي څه شی دی او پیسې پڅ شي باندې کوي بل خبره دا سي دوی سي تعامل لومړی د طالبانو د ملا خپلخوان دریز هم یو نه دی ځکه پختریز پیغام کې بیبرته نرمخ کوډلې او بیا بیبرته لنړی سره د تعامل خبره کړې او بیا بیبرته د اقتصادي اړیکو خبره کړې وي چې دوی دغه متزلزل موقفونه دا کوي چې دوی خپلواک نه دي لا هم د قدرتونو جال کې راګیر دي دوی خپلواک نه دي او پاتاس ولا نړی سره د تعامل خبره کله نړی سره د تعامل خبره ونه کې دا ممکن نه د سړی دی په یو کلی اوس کو هیوادونه یو نړیوال کله دی کپ کلی کې یو سړی ډیر پاسانه په ساده توګه کوي کپ کلی کې یو سړی لټول کلی خالی په طالب سی وای ز جمعاتن بیل جوړو ما تعلیم سیستم مم بیل د ملام بیل نسما رما او پاده به مم بیل دا هیڅ ممکن نه ده تاسو په کلی کې اوسېږي نه اړیکی بدی ته افغانستان هیڅ کله د افغانستان لپاره هیڅ دا ممکن نه ده بلکې هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده سپنړی نړی کې اوسېږي او لچا سره د تعامل ونه لري پنړی کې اوسېږي او لټول نړی دی بیل اوسېږي دا هیڅ ممکن نه ده ځکه دا اوس ټول اړیکی سره تړل شوی دی یو په بل باندې یعنی او بل ته اړتیا ده نو کتعاملونه کی دوام نس کوله
مننه سیدی صاحب تاسو سره ګرځو د مشروعیت یا د قانوني حیثیت خبره مو وکړه د طالبانو د واکمنۍ طالبانو یو غونډه دغه دی راو غوښتل په کابل کې د دوی په وینا څلور زرو نه ډیر کسان و پغه کې چې دوی راغوښتي او دوی په وینا دینی عالمان و او دوی په اخر کې ویل چې ملایبه طلعت بیات هم کوي دا غونډه کېدای شي چې د دوی واکمنۍ ته یو قانوني حیثیت یا مشروعیت وروبخي او طالبان څنګه کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟
لن جواب نه دی چې دا ما ته هم خالي امکانات راکړي چې پنه او دغه د نړۍ راکړي زباده دینه مجلل داسې غونډه راوړم. دا د طالبانو
فکر کوم د سیدی صاحب رابطه زمونږ سره وشله ده او دغه پښتنه به د اندر صاحب نو ورو چې جواب ست دی. اندر صاحب کول شي چې تاسو خپل نظر په دې پښتنه باندې شریکې مونږ سره؟
بالکل
سیدی صاحب تاسو غږ ډیر بند شو زیناورم نو یو شباب صبر وکړو. یو شباب صبر وکړو د اندر صاحب نو ورو اندر صاحب مهرباني.
ما زه هم له سیدی صاحب سره موافق یم پام دی کې سینا دا غونډه دوی ته مشروعیت نسی وربخله ځکه دا غونډه یوازې د اوغو کسانو وا چې هغه دوی یعنی د خپل یعنی دا د مشروعیت لپاره اساسي دغه لوی جرګه د یو حل لار د مشروعیت د لوی جرګې لارې اخستلې سي. خدای لوی جرګه نه و دا یوازې د خپل طرفدارانو غونډه و په دې کې د افغانستان ټول اقشار شامل نه و ځوانان پکې نه و خځې پکې نه و نور اقشار پکې نه و یوازې دوی خپل پلویان راغوښتي و نو خپل پلویان سره یې بیات وکړ خلاص هغه هم تر دې وخته پورې دوی ملاحب اطلاق نه و لیدلی اوس یې ولیدل په دې باندې باور راغی چې دا د ژوندۍ دی هغه والله علم هغه عکسونه یې راوونه و ته خو ځینو کسانو ویلي اوس موږ ملاحب اطلاق نه ولیدل دا خبره هم واضحه نه شوه چې دا هغه ملاحب اطلاق نه و اوس هغه مخ کې کوم تصویر راوتلی و او کدا بل ملاحب اطلاق نه و نو دغه سی غونډي دغه سی مرموز حالت دغه سی پټ حالت نه مشروعیت وربخلاسي طالبانو ته او نه د مشروعیت غونډه و دا سی غونډه سپغه کې د افغانستان ټول اقشار شاملې پغه کې د افغانستان د ولس نمائندګي پکې وي او هغه په واقعي ډول باندې یو چا سره بیات وکي او یو چا ته رائے ورکي او یو چا په اړه باندې اتفاق نظر وکي دغه سی غونډه بیا کول سي دغه سی غونډه بیا د لوی جرګې معنی لري او دغه سی لوی جرګې بیا د مشروعیت د ورکولو لپاره ای ولا رده لکه انتخابات سی ولا ردی لوی جرګه هم په افغانستان کې د افغانستان دی دودیز عنعنوي لوی جرګه دا هم د مشروعیت بخل لپاره ولا را کېده سی
او خدای دی یو کی چې اوس رابطه سم شوی د سیدی صاحب نه او کوم خبره پاتې وی سیدی صاحب
تشکر زه په کلاکه په دې باور یم چې لوی جرګه د افغانستان د تاریخ یو جز ده او یو اجتماع پیړی کې یو فرد یو راي او تاکونو ته تعهد د مشروعیت لار ده مونږ کولای شو په خپل خوا باندې لوی جرګې را وغواړو په هغه کې خپل افراد او اشخاص را وغواړو او په دې نتیجه کې خپل ځان د پر لار جوړو مناس تو اولاړو او داسې مجالس ته کېدلای شي په یو سلسله اصول او توافق شي چې درغه په نتیجه کې د ملت حاکم شي اما په دغه لار باندې چې دا په نتیجه کې دوکشي او خپل منځي مذاکرات او توافقات دي ادا د مشروعیت مسأله نشي ثابتوله. نظریات پر کول چې دا مجتهد او عالمي دې په اصطلاح خلکو نه چې دا غوښتل شي د کلي مشر مجتهد کېدای شي په یقین ډول چې نشي په یقین ډول چې نشي کېدلی چې اسلامي لازم څه ده کړل نه و عالم د دینی ته هم پرسته چې هغه مشخصات ونه لري دا د لفتا کار دی او دا هم د عمومي د هر چا چې سپینر لونګي او سپین کالي او لکیره ولري چې متبرک شي دي دا د مجتهد مرتبه ته نشي رسیدلی. په دې خاطر باندې دوکه به نه ورکوو په دې چې دنیا دوکه نه خوري او دغه لارې چې تر اوسه پورې نیول شوي دي د تمامه قاهي لاره دي افغانستان د نړۍ نه د تجدید اول لارې دي دا د طالبانو په ګټه نه ده او دا د افغانستان په ګټه نه ده د اسلام نوم په باندې هم نه بدنامول کړي.
صلاح الدین سعیدی صاحب ډیر مننه چې موږ سره په پروګرام کې راغلي خپل نظرونه مو شریک کړل ژوندۍ اوسئ په آینده پروګرامونو کې به بیا هم له تاسو سره خبرې ولرو او تاسو نظر به واورو اندر صاحب را سره پات شي او اوس د خبرونه په دې برخه کې یو بل قدرمن میلمه زموږ سره یو ځای شوی دی چې ښاغلی نقیب الله صافی دی او هغه د بحراني حالاتو د تنظیم ماهر او څیړونکی دی او په خوی په امدادي نړیوالو ادارو کې هم کار کړی دی. نقیب الله صافی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی زمونږ پروګرام ته او اختر مو مبارک.
اختر مبارک. سلامونه سلامونه تاسو ته او تاسو ته لاره ټولو اوریدونکو اوریدونکو
ژوند یو. سی اول پښتنه دا چې د موضوع نه لکسر لار نشو د خځو په اړه باندې د طالبانو سختري ز تګلار او په اړه چې انتقادونه را پیدا شوې دي. یو پښتنه چې دینو سره پیدا شوې ده هغه دا چې طالبانو د خځو په مسالې باندې د نړیوالو سره دغه خبري دغه یو ډول کشیدګي چراغلې ده. دا یو پښتنه پیدا کیږي چې ولې طالبان د نجونو تعلیم چې ګټي او توانونه افغانستان ته رسیږي د بهرنیانو سره تړي. د دې وجه څه ده تاسو په نظر؟
مننه. د دې زه تمنا ګوري دا په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې هغه د نورو هیوادونو سره اړیکه ونه لري او یا یو بل په تړین نه اوسي. آزادی حتی امریکا، چین، روسیا چې غټ قدرتونه دی یو بل پورې تړلي دي. بعضی شیونه په یو هیواد کې جوړیږي، بعضی بلکې د اقتصادي اړیکې لري، د نورې اړیکې لري. تاسو دا د حساب د انګریزي باندې انټر ډیپندنس د انډیپندنس نه دی، یو بل نه جلا نه دی. که چیرې افغانستان غواړي چې داسې هیواد دا اوس هم د ټول نړۍ کې که موټر جوړي که ټکنالوژي ده په افغانستان کې نه کار اخیستل کېږي، داسې نه چې افغانستان یو خودکفا هیواد ده چې هر څه خپله ځان ته جوړوي. په دې خاطر طالبان باید په یو شي زه په دې مطمئن یم پوهېږي چې پوه شي چې دوی داسې یو حکومت به ډېره سخته وي چې ادامه ورکړي چې هغه حکومت د هېڅ چا سره اړیکې ونه لري او د هېڅ چا سره راکړه ورکړه ونه لري. لوی جرګه کې دوه درې خبرې د عام افغانانو توقع و چې په دې لوی جرګه کې دا د انجنیر تعلیم او د کار د حکومت بڼه اساسي قانون د اتباع او حقوق او غیره غیره دا باید پکې بحث شوی وای. د نړۍ سره د اړیکې به څنګه وي چې په دې کې په هغه وضاحت چې امید دا ونه شو. د انجنیر تعلیم دا ډیره جالبه او ډیره دردونکې خبره ده چې د نجونو تعلیم بحث دا د بهرنیانو موضوع ګڼل کیږي. که چیرې موږ غواړو افغانستان یو مستقل هیواد وي، هغه هیواد چې په خپلو پښو ولاړ وي، دا هیواد تعلیم یافته وګړو ته ضرورت لري او دا تعلیم یافته وګړي نجونې او سړي دي په پوره اندازه ریسرچ او د ارقام شته دی چې هغه خی کچيري وجلې تعلیم وکي نو داغه 15 نسله نور ژوند دي خوي د عامه ناروغي او داغه باندې سره داغه مخنیوي لپاره کار کول شي د هیواد اقتصاد کې مثبت رول لوبوي. شي نظر پدې چې نارینه چې فقط هغه یو جنریشن یا یو نسل لپاره دی دا د افغانانو موضوع دا افغانان لپاره باید د مکتبونو واسي دا باید د سیاسي موضوع په توګه د بهرنیانو سره دا باید بحث شي. دا باید اصلا بهرنیان چاته ونه وشي ول دزوږي. دا د ښکاری لکه زه چې د خپل همسایا سره جګړه کوم دا واله روا او هغه ته وایم ته څه مکو کنه زه خپل لور بیا داس کوم. دا خو زموږ اولادونه دي، دا خو د هیواد بچی دي. او د دې لپاره باید د سیاسي غیر کاروانه
خو مننه مکسره پاته شي اندر سه مخکې مونږ د افغان مدني فعال ماریا تو تاخیل سره خبرې کولې. هغه ویل چې طالبان او اول یو څه نرمخت خوده آلته په نړیوال سره په قطر کې وادي ورکړي وي خو وروسته داسې ونه شو برته دریز سخت شو. دینو ته دا پښتنه پیدا کیږي چې آیا طالبانو د افغان مرمنو د حقونو پر سر سیاست و چلاوه؟ ایا خلګو ته نړیوال ته یو څو ویلې وی خودل پاول کې بل څه او اوس کې بل څه کڅنګ؟ ایا تاسو په دې باور یاست چې دغه سیاستي پیچلولې
زه ما خو مخکې مول مولد طالبانو تر ټولو لوی استون زداده چې هغه دغه نسته دی چې د دوی یو واضحه تګلارې تر مخه لیکل سوی نه ده. یوازې د اسلامي نظام په نامو باندې هر څه پر خلکو باندې منل سمو اسلامي نظام راولو. نو دغه مسائل همیشه دوی د خپل سیاست یا د خپل متزلزل موقف کار کړی چې لکه د انجنونو د تعلیم مسله مخکې هم یادونه وسوس د انجنونو د تعلیم مسله دا خو د ما لورو د ما خورو خور دی دغه تعلیم په نور نړۍ په ارتيان لري کې تاوان دی ما تر سي کې ګټه دی هم ما تر سي دا په دې کې سیاست مسله څه معنی لري چې نړیوال فشار او غیر فشار دا خو د ما مسله ده نو دې سي د سیاست ښکار ګرځي او سیاسي کوي دا مسله ده دوی یعنی دوی خپل هغه متزلزل موقفونه دي او اصلي خبره دا ده چې دوی د خپل یو واضحه تګلارې نه مخکې درلوده او نه ورسته او سی وخت ورسید الواکي واخستل ورسته هم بیا ترسیم نکړه تر اوسه پوری هم لا هم په فار ارسکی دوی له همدغه مشکلاتو سره مخامخ دي چې دوی واضحه تګلارې نه لري.
ډیر مننه خغلې رحمت الله اندر د افغانستان د قومي سلامتیا یا ملي امنیت د شورا په خوانی وایاند او دینی عالم چې موږ سره په پروګرام کې حاضر شوي خپل نظرونه مو شریک کړل. ژوند دی اوسې
تاسو
محمد او سیدی صاحب تاسو سره به خبر ته دوام ورکو. او به صافی صاحب د طالبانو د ریز دغه څه چې اوس مختبی یا دغه د ریز چې یو غوړه کړی دی تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې د کارکولو تجربه لري خصوصا د بحران د تنظیم په برخه کې دغه ډول د ریز یا دغه ډول تګلارې په ټولنې باندې په اقتصاد باندې د نن په افغانستان کې څه اثرات درلودلی شي کم بحران رامنځته کولی شي کله چې په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
زه خوشبخته یم چې په داسې هیوادو کې لکه یمن، لیبیا، سودان، سوریا، اردن، بنگلاديش او نورو اسلامي هیوادو کې په شمول د شمال د نایجیریا کې کار وکړ. د داسې هیواد داسې اسلامي نظام چې هغه د خپل او د خپل امت د مسلمانانو د تعلیم مخنیوي کوي داسې موږ تر اوسه لیدل نه ده. اوسنۍ حالت دا خو مختلفې بانی وته کیږي ولی د هغه سي پالیسي چې په منظمه توګه خلکو ته وویل شي نړۍ ته او خود شي د دې نشټواله یو اصلي عامل دی د دې فیری مهران. موږ مختلف دلایل اورو کله د عامه روغتیا جناب وزیر سه ویلو چې اقتصادي مشکلات ګوري چې د اقتصادي مشکلات لري د الکانو مکتبونو بنکو د جنو مکتبونو واسو د اجتماعي یا د ټولنیز مثبت تاثیر په اساس کنجونی مکتب تلاړ شي او تعلیم کې هغه ډیر مثبت اغیز دی نظر له خلکانو چې د اقتصاد خبرې راځي نیم مالکان نیم جنو مکتبونه واسو د بیا یې کاروم کچیر موږ غواړو چې د وطن بچی داسې مسلمانان داسې رښتینی وګړي چې د هیواد لپاره خدمت وکړي د هیواد پر مختګ کې رول ولري دا د بدون د نجونو تعلیم نه امکان نه لري. د اسلامي هیوادونو کانفرنس ډیر ښه سازمان دی چې کولی شي زمونږ فعلی حکومت د افغانستان یا طالبان د دین زکر او کې د سر مشورې وکي. موږ د اسلامي بانک په جده کې د هغه ډیر ښه حساب مرستې کوي د هغه هیوادونو سره چې د انجونو مختلف پروژې شمول د انجونو مکتبونه او دا چې اوسنۍ حالت دا بدیر زیات دوام ونه کی دا تقریبا یو کال پورې کیږي چې د نن او سبا په تمه او د خدای لپاره اوزر زمونږ دا ده چې دینه سیاسي موضوع ما جوړوي دا د بهرنیانو توقع نه ده چې د دې مکتب جوړ کی واځي کی نه دی واځي دا د بهرنیانو فشار نه ده دا د افغانانو فشار د خپل اولادونو خويندو بچیان لپاره صحیح ده چې د ملګرو ملتونو مختلف سازمانونه لکه یونیسف د خزو د سازمان د ملګرو ملتونو نور دی نظر په هغه وظیفه چې ټول هیوادونو چې د دې غړي دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو یو غړی دی دی دغه سازمان ته وظیفه ورکړې ده چې دی دی د خزو تعلیم د مملکتونو د پرمختګ د یو تدیر د تجارت د عادلانه تجارت او غیره او غیره مسولیتونه ورکړي دي مختلف ادارې جوړې کړې دي په غو کې افغانستان دی یو مسؤوله هیواد په توګه هم غړې دي هم په وختونه کې ورته ووټ ورکړي دي هم په دې پالیسیګانو جوړولو کې لاس درلودل دي نو بنان هغه چاته چې د نړۍ هیوادونو وظیفه ورکړي کچې د هغه غږ او باسي او افغانستان باندې غږ کوي چې تاسو د نجونو مکتبونه واسکې تاسو د بشر حقوق مراد کوي نو دا هغه خبره چې خپل افغانستان ملحیث یو جز د نړیوال ټولې د دوج ور کړی دا د بهرنیانو د فشار په توګه نه کتل کیږي وته منه
او ژوند یو سي په اقتصادي برخه کې کرا شو کده خزو د حقونو ترڅنګ نورې پالیسۍ د افغانستان د اوسنوي حکومت او طالبانو څنګه ارزوي آیا د افغانستان اقتصاد به وکړي شي چې د طالبانو د حکومت ترلاندي مستحکمه پاتې شي یا وده وکړي یا د سقوط نه مخنیوي وشي
ګوري خبره دا ده چې د طالبانو د حکومت راتک سره ډېر زیات فساد ته بینه تللی دی هغه رقم چور چې مخکې روانو کم شوی دی یعنی هغه رقم وجود نه لبنان د مکتب د حکومت عواید زیات شوی دی ولی په امید به تجارت متاثر شوی دی زموږ صادرات متاثر شوی دی او هم په خاطر چې موږ نړۍ سره اړیکې متاثر شوی دی کچيري موږ په لیکلي ډول باندې هم د طالبانو مشرانو ته بعضي وړاندیزونه کړیو چې په غوې لیکلي باندې کې یو خبره دا و چې د وکړی شي د افغانستان بانک رئیس او د مرکزی د بورډ غړي داسې به طرفه کسان وي چې نړیوال ته دا اعتماد ورکړي شي چې دا د یو به طرفه او د ملي سازمان دی او د سیاسي وجب خاطر به د دې منابعو استفاده نکېږي تر څو چې وکړي شي د درمه پارټۍ د عادت به طرفه عادت دی ځان ته ورکړي کثیر دی د سختی راولي د بانکي سیستم کې او هغه رقم به طرفه نظام جوړ نکي چې کیږي دا په حقیقت کې ملګری ملتونه او نور موسسه به دی په یو موازی دولت مالی سیستم جوړ کی چې هغه باندې نه د افغانستان د اوږدې مودې اقتصادي رغونې لپاره موثر وي بلکې هغه به یو موازی حکومت غونډې وي د حکومت سره ترڅو چې مرستندوی موسسه هغه پیسې چې ورکي هغه د حکومت د ادارو نه د وزارتو د لارې دا مصرف نشي د حکومت اداري قوي کی نه حکومت اداري مسلکی کسان لرل نشي او چې هغه ونشي دا په حقیقت کې هغه فارسي کې تشه بریشي خود زدن د خپل ریشه خرابوي خپل خپلځم خرابوي په دې رقم باندې د هیواد د موجوده اقتصاد به اورس پورې خراب کیږي او یو هغه علت دا یو ګوري چې د غربت سطح د اشرف غنی د حکومت په اخر کې تقریبا 55% د افغانستان نفوس د غربت خط لاندې اوس تقریبا دا خبره د نویونه پورته شوې ده دا خپل علامه دي چې هغه ساتي کار او روزګار درلود هغه رقم کار او روزګار نشته اواید نشته او دا د هغه سن سر مخ ده
ډیر زیات مننه خاغلی نقیب الله صافی چې زمونږ پروګرام کې مو وډه واخیستله ډیر معلومات مو وړاندې کړل ډیر مننه او د پروګرام وخت په خلاصېدو دی نو تاسو نه اجازه غواړم وړاندې اوسئ
مننه ډیر زیات
قدم نوریدون کو دی وی د می ورسو بیا هم ساسو په خدمت کې
دی و سره اوسی
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
ز زمونو لیدونکو اوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل دا د هلو ویین نننې پروګرام چې ما فواد لامی تاسو وړاندې کړ او په دې پروګرام کې چې میلمنو څه وویل هغه د دوی خپل نظریات او د وی ای د دریض نمائندګی نشي کولای بلدا چې تاسو هر وخت وغواړئ دا پروګرام د وی ای دیوا په ویب سټ هم کتلی او اوریدل شي نو تاسو په پخداي سپارم شپه مو خیر.